په کابل کې د مازدیګر 4 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح د څرګندونو په اړه واورئ چې وایي د امریکا د نوې ادارې په راتلو سره د افغانستان او امریکا په اړیکو کې مثبت او د لمس وړ بدلون راغلی دی. نور راپورونه هم اورېدای سي. خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو اسمت سروانی وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال وایي د جو بایدن له وخت رسیدو سره د کابل او واشنگتن په اړیکو کې بدلون راغلی. طالبان وایي ترکمنستان ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې دغه هیواد د پروژو ملاتړ کوي او د برما په پلازمینه کی زرګونو کسانو د پوزي کورتا پر ضد مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي چې په واشنگتن کې د نوې ادارې له راتلو سره د کابل او واشنگتن په اړیکو کې د پام وړ بدلون راغلی دی. ښاغلی صالح د ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن د تیرې شپې له تلیفوني خبرو وروسته دا خبره نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې. ښاغلی صالح ویلي په دې خبرو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې خلاوی هم په ګوته شوې دي. ارګوای چې شغله آسترن له ولسمشر غنی سره په خبرو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتیدو اندیشته وشو ده. د ولسمشر مرستیال وایان د واخان مینپال د دې خبرو په اړه ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان جمهور رئیس او د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو او د افغانستان د سولې پروسې پر وروستیو انکشافاتو بحث او خبرې وکړلې. دواړو لورو د تاوتریخوالي او هدفي وژنو پر زیاتوالي اندېښنه وښودله او هغه وغندل.
د مینپال په وینا ښاغلی آستن له ولسمشر غنی سره په خپلو خبرو کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د مشارکت او پیاوړو اړیکو ډاډ ورکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مسلمانو علماو د نړیوالي اتحادیې د هغه بیان هرکلی کړی چې د افغانستان جګړه ناروا بللې. د اتحادیې چې مرکز په قطر کې دی د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې د نړۍ پر دینی عالمانو مفکرانو او خلکو ژغ وکړ چې په افغانستان کې د وینې بهیولو د بندیدو او په دې هیواد کې د سولې او ثبات لپاره هڅه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي په داسې حال کې چې په قطر کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له پیل وروسته په هیواد کې تشدد زیات شوی، د مسلمانو علماو اتحادیې هدفي وژنې په کلکه غندلې او پر کی وګړو بریټ کول او د بیګونا خلکو د ویني تو یولې د آسمانی عادیانو او د بشری او نړیوالو ټولنې د دودونو خلاف کار بللای دي. په ورستیو کلونو کې د بیلابیلو هیوادونو دینی عالمانو د افغانستان د جګړې خلاف فتواوی ورکړي او هغه ناروا بللې، خو طالبانو تر اوسه د غشتنو ته مثبت جواب نه دی ویلې. طالبانو د ترکمنستان ته ډاډ ورکړ چې دغه هیواد د هغو پروژو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې اجرا کوي یا د افغانستان له خاورې تیری شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ پلاوی چې ترکمنستان ته تللی دا خبره ترکمن چارواکو ته کړې ده. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویندوی محمد دایم په دې اړه وایي
کتنه کې چې په دوستانه فضا کې تر سره شو د دوه اړخیزو موضوعاتو په افغانستان کې د ترکمنستان هوا د پیل کړو پروژو د ملاتړ بحث وشو. په لیدنه کې په ځانګړي ډول د ټاپي د پایپ لاین او ریل ګاډي د لویو پروژو په اړه خبرې وشوې او د اسلامي امارت لخوا د نوموړو پروژو د ښه او پوره عملي کېدو په هکله د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړل شو.
شغلای نه یم هم دارزوی د طالبانو پلاوی چې پرون د ترکمنستان پلازمینه اشقابات ته ورسید د ترکمنستان له بهرنیو چارو وزیر او مرستیال صدر اعظم سره وکتل. د طالبانو د پلاوی تر دې مخکې ایران او مسکو ته هم سفرونه کړی دي. ترکمنستان غواړي چې د افغانستان له لارې جنوبی آسیا ته غاز او برښنا صادر کړي. د خبرونو لاوزاجی رادیو اوري. شاهین قل اردو د شمال په دریو ولایتونو فاریاب بلخ او سرپل کې د پوځي عملیاتو پر مهال د 15 طالبانو د وشل کېدو او د شلو نورو د ټپکېدو خبر ورکوي. دوسوان هم شاهین قلو اردو په یو بیان کې چې نن سهار خبر شو ویلی چې تیر شپه د فاریاب ولایت په خواجه سبز پوش ولسوالی کې په یو هوایي حمله کې لستنه وسلوال طالبان وشل شوی او نور ټپیان دي. د بیان لمخې د بلخ ولایت په چمتال ولسوالی کې پرون مسپښین د طالبانو پر مرکزونو په دریو هوایي حملو کې یوولس طالبان وشل شوی او اته نور ټپیان دي. شاهین قلو اردو همدارس د سریپل ولایت په سوز مقاله ولسوالی کې د عملیاتو پر مهال د څلورو طالبانو د وشل کېدو او پنځو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د میانمار یا برما په پلازمینه یانګون کې نن شاوخوا 3000 کسان د سلواغې د 14 نیټې د پوزي کودتا پر ضد د اعتراض لپاره راټول شول. معترضانو چې ډېره برخه محصلان او ښوونکي وو د آنګ سان سوچی په مشه د دیموکراسۍ د ملي لیگ د سمبول پر رنګ سره بیرغونه راپول او د پوز پر ضد شعارونه ورکول. د دې پوزي کودتا پر ضد چې امریکا او ډېری لویدیځو هیوادونو وغندل میرمن سوچی چې عملاً د میانمار دولتي مشروبه ونیول شوه. د میانمار دولتي رسنیو نن راپور ورکړ چې د پوز مشانو یوه ورځ مخکې په دې هیواد کې له ډېری ډیپلوماټانو سره د نړیوالو د اعتراضونو په اړه خبرې وکړې او له هغو څخه یې وغوښتل چې له نویو مشانو سره همکاري وکړي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ ته باید د هیواد محرم اسناد او معلومات ورنکړل شي. بایدن له سی بی ایس تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون جمعه خبره شوه وویل ټرمپ شاید دا پټ اطلاعات افشا کړي.
خبرونه مولا زاده ای رادیو اوریدل. د افغانستان او امریکا په اړیکو کې د مثبت بدلون څرګندونې وروسته لاغ سوي چې ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د دفاع وزیر تازه ټلیفوني خبرې سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت مرستيال د دې خبرو څو ټکي مهم ګڼي.
اول دا چې د امریکا متحده ایالات او ناتو د افغانستان د امنیتي او دفاعي قوتونو نه خپل ملاتړ وخود او حمایت وکوي. د سولې خبرو کې باید پرمختګ راشي.
د افغانستان د صرافانو سرتاسری شورا نن په ټول هیواد کې کاربندیز پایل کړ. د افغانستان بانک د دې اقدام په اړه خبرګون شو.
څنګه د دومره سانتیاو په رامنځته کولو سره د افغانستان بانک چې په نظر کې نیولې دي بیا هم صرافان مظاهره راغوه.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي نغ وړي چې له پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ سره مهم استخباراتي معلومات شریک سي. په دوه منیمه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او ورپسې په تاندې څنګه پروګرام کې د ځوانانو د زغم نه لرلو په عواملو او حل لارو غږیږو.
د ټولنیز عمل ده، یعنی سره رواني عمل، سره جسمي عمل، دریم عمل ټولنیز عمل ده. موږ معمولا ډیر محدود لویو، ډیر په هاشه کې لویو. مثلا د قومونو په منځ کې مطلع رابطې نشته. ټیمي کارونه ډیر کم کیږي په افغانستان کې.
اوریدو ته د ازادي رادیو سره پاتې سي. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته د افغانستان ولسمشر لمړی مرستيال وایي چې په امریکا کې د جو بایدن اداري لاره تک سره د دوړو هیوادونو پاړیکو کې مثبت او د لمس وړ بدلون راغلی. امر الله سالینن پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د امریکا له دفاع وزیر سره د ولسمشر محمد اشرف غنی د بیګاش په خبرو کې له امریکایي لوري سره د دوهې په هوکړه کې موجوده تشې شریک سوي دي. د افغانستان د دفاع وزیر مرستيال شاه محمود میاخیل بیا وایي په دغه ټلیفوني خبرو کې د امریکا دفاع وزیر لافغان ځواکونو د ملاتړ او همکاري ډاډ ورکړی دی. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستيال وای د امریکا له دفاع وزیر سره د ولسمشر محمد اشرف غنی د بیګاش په خبرو کې ل امریکایي لوري سره د طالبانو د دوهې په هوکړه کې د شته تشو په اړه هم خبرې وسوي. امر الله صالح په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دا خبرې هم ورسره وسوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په هوکړه کې د نورو کمایو ترڅنګ په دغه توافق کې یو سنجول سوی میکانیزم نسته. نوموړي لیکلي د افغان لوري لخوا په خبرو کې دا خبره هم شامله و چې له بده مرغه د طالبانو په شفاهي ژمنو باور سوی او طالبانو په خپلې یوې ژمنې هم عمل نه دی کړی. ښاغلی سالی لیکي چې په دغو خبرو کې له طالبانو د پاکستان د ملاتړ په اړه هم وویل شول چې په هوکړه کې ورته هیڅ اشاره نه ده سوې او په خبره تر کومه چې دا ستونزه هواره نسی د سولې کلی به هم ترلاسه نسی. د ولسمشر د لومړي مرستيال په وینا د افغانستان او امریکا ترمنځ اړیکې بنسټیزې او اساسي ګڼو او وروسته له هغې چې د بایډن اداره رامنځته سوه په اړیکو کې مثبت او د لمس وړ بدلون راغلی. امرالله صالح زیاته کړه اوس واشنگټن زیات څه اوري او لیکلی دي د افغانستان د مطالعې د ډلې راپور خپرول یو نیک او د ستایلو وړ اقدام دی. د افغانستان جمهوري ریاست هم په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې بېګاش په ولسمشر محمد اشرف غني د امریکا له دفاع وزیر لوید استن سره ټلیفوني خبرې کړې. د افغانستان د دفاع وزیر مرستیال شاه محمود میاخیل بیا د دواړو لورو د خبرو په اړه ازادي راډیو ته وویل
امریکا د دفاع وزیر او جلالت مآب جمهوري صاحب په خبرو کې دوه درې ټکي زیات مهم دي چې اول دا چې د امریکا متحده ایالات او ناتو د افغانستان د امنیتي او دفاعي قوتونو نا خپل ملاتړ وخود او حمایت بکوي په عین حال کې د سولې خبرو کې باید پرمختګ راشي همدارنګه خشونت یا توتریخواله باید کم شي.
په ورته وخت کې د امریکا دفاع وزیر له افغانستان سره د مشارکت او غوښتلو دفاعي اړیکو ډاډ ورکړی. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لوید استن د خبره له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر خبرو وروسته په خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. هغه ویلي دي له افغان ولسمشر سره د افغان سولې د پروسې د چټک پرمختګ د اهمیت او د افغانستان او امریکا په ګډ قوي مشارکت وغږید. هڅه مو وکړه چې د امرالله صالح د لیکنې په اړه د طالبانو نظر هم له ځان سره ولرو خو تر اوسه نه یو بریالي سوي. له دې مخکې طالبانو ویلي وو چې دوی د دوحې د هوکړې عملي کېدو ته ژمن دي.
ازادي راډیو لوونه تروو
د ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوود ماشام تروو بجو پر منځنۍ چپا دولس شپږنوي او د افغانستان په څولو شهرونو کې د اف ام پر سلا شهر پنځه چپا خبرونه لري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی راتلونکو څلور انتخاباتو ته پوره چمتووالی لري. د دې کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې د ولایتي شوراګانو، د غزنی د ولسی جرګې، د ولسوالیو شوراګانو او ښاروالیو انتخاباتو عملیاتي پلانونه چمتو سوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون درتلونکو څلور انتخاباتو لپاره خپل چمتووالی وښود. د دې کمیسیون چارواک په کابل کې د شنبې په ورځ د وی خبري ناستې پر مهال د ټولو عملیاتي پلانونو د چمتو کېدو خبر ورکړ. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی د غلی نورستاني په خبره له هم امنیتي ستونزې وجدي مسله ده خو په دې اړه له اړوند ادارو سره همغږي شوې. په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې ټاکنې د حوزوي کېدو په خاطر وزندول شوې. ټاکل شوې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د 1999 کال د جمهوریت ریاست ټاکنو سره د غزنی ولایت انتخابات هم تر سره کړي خو د ځینو ستونزو له امله بیا وزندې ده. خو په افغانستان کې د آزاد او عادلانه ټاکنو د څار بنسټ مشر نعیم اصغری وایي اوس وخت دغو ټولو انتخاباتو چمتووالی ناشونی دی. نموړی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
ټاکنه خپلواک کمیسیون چې اعلان کړی دی چې درې انتخابات راتلونکي کال کې دوی برگزار کوي دا ډېر مشکل او ناممکن کار دی ځکه چې د شفاف او رڼا انتخابات په دایره راولو لپاره اول خو امنیت هم ګل التیالروچی اوس مهال افغانستان پایتخت پلازمینه کابل کې امنیت نشته.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکو د غشاند سیګر راپور ته اشاره سره د یاد راپور د زینو برخو هر کله هم وکړ. سیګر چې تیرونی د افغانستان انتخاباتو په اړه راپور خپور کړی وو د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کړنو هغه اړخونه ته په کې اشاره کړې و چې د سیګر په خبره امریکا ته د انتخاباتو په برخه کې ته درسونه وروخودل. په دې راپور کې ویل شو چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د نړیوالو دمرست په مصرف کې له احتیاط څخه کار اخیست او ډیر په امید ټاکنو په تخنیکی اړخ کړای.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوي. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ز مشغله زده ایراریاوري د افغانستان د صرفانو سرتاسري شورا نن په ټول هیواد کې کاربندیز پیل کړ. د دغه شورا چارواکي وایي د افغانستان بانک د شاوخوا څلور زره انفرادي صرافي او جوازونه لغوه کړي دي او پر شرکتي اړولي او تر کومه چې خپله دغه پریکړه بیرته وانخلي دا کاري تصاب دوام ولري. د افغانستان بانک وایي چې دا پریکړه د پیسو منځلو او د تراکري عزت مبارزې سره د مرستې لپاره سوې ده. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان د صرافانو سراسري شورا په یو تازه پریکړه کې په ټول هیواد کې سر لنن ورځې کاربندیز اعلان کړ. د دغه شورا مسؤلین وایي له انفرادي نه شرکتي ته د جوازونو د اړولو په اړه د افغانستان بانک د تازه پریکړې له مخې د صرافیو لپاره د پرسونل شمیر زیات ټاکل سوی او دوی نشي کولی چې دغه شمیر کارکوونکو ته تنخواګانې ورکړي. د دغه شورا بیان محمد هاشم روزی
شرکتی جوازونه دی اختیاری شي. هغه صرفانی چې امکانات لکه برېښنا، جنراتور او انټرنیټ لري هغوی دی واخلي چې همدا اوس هم زموږ سلطنه صرفانو په کابل کې شرکتی جوازونه اخیستي، خو مرکزی بانک زموږ خبره نه مني. نو تر کومه چې زموږ غوښتنه ونه منل شي موږ به خپل کاربندیز ته دوام ورکوو.
ښاغلی روزی وایي د دوی د کاربندیز به په څلور دېرش ولایتونو، څلور زونونو او د کابل ښار د صرافیو لویو ولایتونو مارکیټونو کې وي. ښاغلی روزی زیاتوي د دوی د کاربندیز به په ټول هیواد کې د مالی راکړې ورکړې، د افغانیو پر وړاندې د بهرنیو اثارو د قیمتونو پر رالوېدلو او په ټوله کې پر اقتصادي چارو منفي اغېز ولري. د دې شورا له لورې یوې اعلامې کې چې د پنجشنبې په ورځ خپره سوې راغلې، د افغانستان بانک دې ژر تر ژره د صرافیو د جوازونو د تمدید په برخه کې لاس په کار سي. د صرافانو سراسري شورا نیوکه کوي چې د افغانستان بانک په داسې وخت کې دغه پریکړه کوي چې په خبره یې دوی د هغو مکلفیتونو چې د افغانستان بانک له لورې پرې الزامي سوي د ترسره کولو لپاره په هیواد کې د انټرنیټ، برېښنا او بشري قوې د جذب په برخه کې کافي امکانات نه لري. دغه شورا وایي چې د افغانستان بانک په نوې پریکړه کې له ټولو صرافانو غوښتل سوي چې وخت په وخت دې د حوالو او نورو اقتصادي چارو د ترسره کولو لپاره د افغانستان بانک او مالی وزارت په آنلاین ډول حساب ورکړي. خو د افغانستان بانک چارواکي بیا وایي چې دوی په شرکتي صرافانو د انفرادي جوازونو اړولو پریکړه د ترهګرۍ او تورو پیسو د منځلو پر وړاندې د مبارزې په هدف کړې ده. د دغه بانک د نشراتو برخې مسؤول حسیب الله نوري وایي چې د افغانستان بانک دغو صرافانو ته د جوازونو د اخیستلو ګڼې اسانتیاوې برابرې کړې دي.
له انفرادي څخه شرکتي جواز ته د صرافیو او پولي خدمتونو د وړاندې کوونکو د جواز اړول د انفرادي جواز په شان اسانه دي او د افغانستان بانک په دې برخه کې یو شمیر اسانتیاوې په نظر کې نیولې دي. مثلا د بیلګې په توګه ویلای شو ثابته مالیه ورکړئ، د افغانستان بانک ته خپل کلنی بیلانس کاره نه کړئ، د اعتبار له نیټې پرته جواز ترلاسه کړئ. اوس دلته سوال دا دی چې څنګه د دومره اسانتیاو په رامنځته کولو سره د افغانستان بانک چې په نظر کې نیولې دي بیا هم صرافان مظاهره راغواړي.
ښاغلی نوري وایي چې د صرافانو د ټولنې د ډېریو مشرانو شرکتي جوازونه ترلاسه کړي او دوی وایي چې دغه پروسې هر ډول سپوداش کول د هیواد د ملي ګټو په زیان دی. د افغانستان د صرافانو سراسري شورا په داسې حال کې په ټول هیواد کې کاربندیز اعلان کړی چې بلخوا د 1400 مالی کال بودیجه هم دا تر اوسه نه ده تصویب سوی. اوس اقتصادي پوهان لدی د ننګرهار پوهنتون استاد عبدالرحمن درد وایي چې باید ژر تر ژره د دواړو ستونزو د هوارولو لپاره کار وسي، کنه نو په خبره له عمله رامنځته کیدونکې پایلې به خطرناکې وي.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي نه غواړي چې له پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ سره مهم استخباراتي معلومات شریک سي. په امریکا کې دود دا دی چې له پخوانیو ولسمشرانو سره لا هم د هیواد مهم او حساس معلومات شریکیږي، خو بایدن وایي چې ټرمپ د باور وړ نه دی او کېدای سي اسرار یې له خولې ووزي. اسمت سرور نور تفصیل راکوي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو مرکه کې یادونه وکړه اجازه به ورنکړي چې مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ پټ استخباراتي معلومات ترلاسه کړي. بایدن په دې مرکه کې چې پرون جمعه خبره شوه ونه ویل چې ترامپ به له پټو یا محرمو معلوماتو سره څه وکړي، خو ویل اړتیا نشته چې هغه دې دا ډول معلومات ترلاسه کړي. له معمول سره سم د امریکا له هغو ولسمشرانو سره چې د کار دوره یې پوره شوې لا هم د هیواد مهم استخباراتي معلومات شریکی شي. بایدن له سی بی ایس سره په مرکه کې زیاته کړه د استخباراتي معلوماتو ورکول د څه ارزښت ورکوي، په لرلو یې د څه اغېز شیندلی شي بې له دې چې ممکن دا معلومات ورڅخه افشا شي او یو څه یې له خولې ووزي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي رئیس جین پساکی تر دې مخکې تېره اونۍ ویلي و چې ترامپ ته د استخباراتي معلوماتو د ورکولو پر موضوع غور روان دی. دا خبره چې له پخواني ولسمشر سره استخباراتي معلومات شریک شي یا نشي دا په برحال ولسمشر پورې تړاو لري. پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ به دا اونۍ د خپلې هغې پارونکې وینا په خاطر له دوهمې استیضال سره مخامخ شي چې ویل کیږي له کبله د ده پلویان د امریکا د کانګرس ودانۍ ته ننوتل. بایدن وایي له ترامپ سره د محرمو معلوماتو د نه شریکولو په اړه د ده نظر پر سپینې ماڼۍ د ترامپ د پلویانو له برید سره تړاو نه لري. ده وویل ترامپ باید په دې خاطر دا معلومات ترلاسه نه کړي چې نوموړی په خوله سوری دی. ترامپ ټینګار کړی چې په انتخاباتو کې له ده سره درغلي شوې او د ټاکنو پایلې له دې سره سره نه مني چې په محکمو کې دعوې رد شوي او الکترول کالجونو یې مخالفت کړی. د ترامپ د ولسمشۍ په لومړي کال کې د نامعلومو سرچینو په قول ګڼ راپورونه خپاره شول چې ترامپ ډېر مهم مواد د 2018 په مې میاشت کې روسي ډیپلوماتانو ته په سپینه ماڼۍ کې افشا کړي دي. ترامپ وروسته په یو ډول دا موضوع تایید کړه، ویل چې د روسیې له بدنوي چارو وزیر سرګی لافروف او په واشنگټن کې د روسیې له سفیر سرګی کیسلا یاک سره معلومات شریک کړي او دا د حق و چې داسې کار وکړي او هدف یې دا و چې روسیا د تروریزم پر ضد جګړه تیزه کړي.
هر تصویر کې زر خبرې شته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو د ازادي رادیو ویب سایت ورسی چیرې چې کولای سي زموږ خبرونه هم په ژوندۍ بڼه واوري او که درڅ تیرې سوي تیرې خبرونه هم اوریدلای سي او د غرض راپورونه او خبرونه مو لوستلای سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس به میدان وردګ ولایت ته ورسو چیرې چې خلک د ژمي د سړې هوا د لکبله له ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي چې د ژمي سړه هوا د دوی او د ماشومان ژوند ګواښي او دوی بې وزله دي. د میدان وردګ ولایت یو شمېر بې وزله خلک دا ادعا کوي چې دغه ژمي د دوی ژوند ورتریخ کړی دی او اوس دوی حیران دي چې د خوړو لپاره څه واخلي او که د ژمي د ځان ژغورلو لپاره. په دې اړه لسمې زما د همکار راپور اورو.
د میدان وردګ ولایت اوسیدون کی وای سشقال په دغه ولایت کې واورورې دل وختي پیل سوي او یا خور سره زیات سوي دي. د دغه ولایت یو شمیر اوسیدون کی وای که څه هم د واوري ورښت خوشبینګي خو وای یو شمیر هغه کسان چې اقتصادي ضعیف دي وای د واوري همدی ورښت او یخ له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دغه ولایت دوه اوسیدون کو ازادي راډیو ته داسي وویل
یو خروار لرګي مې هیڅ دی لامده خشته پراته دی ولا که دیو شي دره کې وسیان خلک ترکی بخاری دی زغال دی روان کړی دی موږ بچان په کمپلو کې ژوند کوي نو تاسو نه حکومت موږ نه هله لرو چې بیچاره سره ډیر مرسته غواړو. زه
رحیم الله دې سدمردی وسیدم کوي وظیفه مې معلمی ده. خلک ټول بشرګان خاص او وړه او هر شی قیمتي ډیر ده او بل خصوصا یخ هم سره زیات امراض هم سره زیاتی.
خو په دغه ولایت کې بیا د ورښتونو زیاتوالی خلک د غریبو خلکو په ګټه بولي. د دغه ولایت یو اوسیدونکی حیات الله وای
او واره چې نه پکې د قانون ټول پلج دی کار او کسب نه ولېږي دا واره سره وبو آبادی دی وطن پیشرفت در ټول راځي.
میدان وردګ ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې واوره پکښې کې زیاته کیږي او ان ځینې وختونه د واوري لامل لوی لارې هم د ترافیکو پر مخ وتړل سي. نو د دغه ولایت خلک د ژمي په موسم کې بیکاره کیږي او اړ دي چې د څو میاشتو خوراکي توکي او د سونګ توکي واخلي او په کورونو کې ذخیره کړي. د میدان وردګو ولایت والی عبدالرحمن تاریخ هم ازادي راډیو ته دا ومنل چې د میدان وردګو ولایت یو شمیر خلک عاجل مرسته اړتیا لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې تازه یې په دغه ولایت کې له زرګونه کورنۍ سره مرسته کړې او په خبره چې دغه مرستې به یې روانې وي.
د درې سوه کورنیو هغه کورنۍ چې بې ځایه شوي دي د هغوی سروې تر سره شوې ده. هغوی ډېر محتاج کورنۍ وي. د هرې کورنۍ دپاره د 15,000 افغانیو مرسته په پام کې نیول شوې ده. همدارنګه 400 کورنیو سره د ډي آر سي موسسې لخوا د 40,000 افغانیو د هرې کورنۍ سره البته د 40,000 افغانیو نغدي مرسته شوې ده. زموږ د مرستو دغه لړۍ به انشاءالله روانه وي.
د میدان وردګو ولایت والی عبدالرحمن تاریخ پر نړیوالو خیریه بنسټونو دغه راز غږ وکړ چې د میدان وردګو ولایت د جګړه ځپلو او بېوزله خلکو سره دي خپل مرستې نورې هم وکړي.
افغان سوداګر غواړي چې د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د پاکستان په خوست کې خپل کنسولګری پرانیزي. دوی له دواړو هیوادونو دا هم غواړي چې د غلام خان لارې د ترانزیت کېدو هڅې دي چټک کړي. د پاکستان له لوی سوداګریز بندر کراچۍ څخه کابل ته غلام خان لاره د نورو لارو پرتله شاوخوا 400 کیلومتره نږدې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
خوستی سوداګر وایي کچیرې په دې ولایت کې د پاکستان هیواد خپله کنسلګری خلاصه کړي نو د خلکو د تګ راتګ لپاره د ویزو د اسانتیا په ګډون به په دواړو لورو کې سوداګري وده وکړي او نرخونه به ورسره ارزان شي. یاد څرګندونې د جمعې په ورځ خوستیو سوداګرو د غلام خان لارې د ستونزو په هوارولو کې د ولسي جرګې د یو غړي غفار خان تڼي د هڅو د ستاینې په پار جوړې شوې غونډه کې وکړي. خوستی سوداګر محمد انور افغان آزادۍ راډیو ته د غلام خان د لارې په بابوئل
کنسلګری دلته باید ایجاد شي. یو دانه چې د خلکو د ویزو دغه مسله ده دلته ورګورم د غټې لارې دي د غلام خان زیرو پاینډ نه اخوته دوی نه پرېږدي. پاکستان هیواد وایي چې ته د غلام خان په لاره باندې روډ پاس نه لرې تورخم لاړ شه. ته موږ لاره لارې بچاره راشي خوست کې مال خالي کې بیا خالي لارې په څړ زی تورخم ته په تورخم کې شل 15 ورځې انتظار کوي بیا بیا غرامات په نوبت کې وړي. خاطر کچیر دلته کنسلګری ولرو نو د کنسلګری کې موږ ته دوی روډ پاس راکړي. په کرایګانو کې په نورو شیانو کې هم بېنتهایي زیات ارزاني راځي. نو دا ګټه د افغانستان ټولو ولسته ده. که چېرته افغانستان حکومت غواړي چې د خوست د خلکو ستونزې حل کړي دغه غلام خان کار دې شروع کړي.
په خوست کې د سوداګرۍ او پانګونې د مدیره هیئت مشر حاجي شهباز ګربز بیا په خپلو خبرو کې په داخل کې هم ځینې خلک سوداګرو ته د مزاحمتونو په جوړولو تورنوي.
دولت کې نه ځنه خلک شته د خپل مشکل جوړوي. میژ ګاډي د چیک شي یکا یکا د وکتای شي خو داسې نه چې هر ګاډی درې میګه مولر درې میګه تکا تکا پریت وي تجارونه مول خروپیږي په وخت نه رسیږي. په دې کې ډېر میژ ته تکلیف دی. باید میژ د جهان په سویا مند میژ هغه انترونیک غوړي ګچ په دروازه کې نصب شي چې موټر پر درې میګه چې انفجار مواد مخدر قشب کی آغا دی چې کومه د ایمان ځای شي.
د خوراکي توکو یو سوداګر انور تڼۍ غوښتنه کوي چې د ګمرک د محصول د تحویلې لپاره دی په غلام خان کې بانک خپل نمائندګي پرانیزي.
امین یو داسو زده چې کمیکس د دولت د همکاري وکي چې میک ته یو بل ته په بندر کې بانک خلوش نه به میک بستون ز الوی د زن عاشی نه چې میک مقصد مشکلات سره مو سره بسان مل نه دي لکه سبزی چرګ دا شي نه دې چې میک دولت ګمرک وشي غلط میک پیسې تویل کی بینک نه میک بستون ز الکی.
د خوست د سوداګرۍ او صنایع او تاقونو مشر نواب امیرزی د سوداګرو یاد ستونزې منیا وای چې
په خوست کې سوداګر خو تاسو پوهیږئ چې واردات او صادرات کې ډېرې ستونزې موجودې دي. بهرنۍ فکتوري دغه دی چې زموږ سره هغه تعهدات چې شمالي وزیرستان چارواکي په ورو ورو کړي دي هغوی دوی نه دي عمل کړي. او بلکې دغه ده چې زموږ موټر باید بانو پورې تللی دوی موټر به خوست پورې راځي. ولې متاسفانه چې دوی موټر راځي ولې موږ موټر تر اوسه پورې یو ټیرم نه دی وراوښتی. دویم دا چې ریاست زراعت د موږ سوداګرو نه پاکستانی سرټیفیکیټ وړي. هغه د شمالي وزیرستان حکومت ته د پېښور له خوا نه ورکول کېږي. نو په دې کې هره ورځ موږ جنجال وي.
بل لوري ته د ولسي جرګې استازی غفار خان تڼۍ وایي چې دا شل کاله چارواکو د دې لارې د ترانزیت کېدو ژمنې کړي خو اوس دا هیله مندي پیدا شوې چې ممکن ډېر ژر د دې کار د عملي کېدو شاهدان واوسو.
امید لرو چې په نږدې ورځو کې شاید د رسمیت واوسېږو. دونه څه شته چې کار نه اخیستل کېږي ولې د تاسیساتو د جوړولو لپاره بودیجا امکانات ټول موجود دي، ممکن پلانډ ورځو کې په تاسیساتو باندې پایل وشي.
یاد دی وی د غلام خان لار چې کراچۍ بندر ته د نورو لارو په پرتله نږدې 400 کیلومتره کم ده، د دې سیمې د دواړو لورو خلکو یې په پرلپسې توګه د ترانزیت غوښتنې کړې دي. د افغان حکومت چارواکو ویلي چې په اصولو کې د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو پر سر موافقه شوې او په مناسب فرصت کې به د دواړو هیوادونو د مشرانو یا استازو لخوا د دې لارې ترانزیت کېدل لاسلیک او رسمي اعلان شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زموږ خلاصې رادیو ری دوستانو په دې سره ورسېدو اند د خبرونې نیمایي برخې ته په کابل کې څلور نیمه بجې دي. د مهمو خبرونو سره کې لاسمه سره وانځ خبر.
د ولسمشر لمړی برستيال امر الله صالح وایي چې په واشنگټن کې د نوي ادارې لراتلو سره د کابل او واشنگټن پاړکو کې د پام وړ بدلون راغلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مسلمانو علماو د نړیوال اتحادیې د هغه بیان هرکلی کړی چې د افغانستان جګړه یې ناروا بللې. طالبانو ترکمنستان ته ډاډ ورکړ چې د دغه هیواد د هغو پروژو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې اجرا کوي یا د افغانستان له خاورې تیری شي. شاهین قلو اردو د شمال پدری ولایتونو فاریاب بلخ او سرپل کې د پوځي عملیاتو پر مهال د 15 طالبانو د وشل کېدو او شلو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی. د برشان چارواکي د افغان ځواکونو او طالبانو په نشټو کې جرلس طالبانو ته د مرجوبلي د وشتو یادونه کوي. د میانمار یا برما په پلازمینه یانګون کې نن شاوخوا 3000 کسان د سلواغې د 14 منټې د پوځي کودتا پر ضد د اعتراض لپاره راټول شول. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې په خوانی ولسمشر ډانلډ ترامپ ته باید د هیواد محرم استخباراتي معلومات و نه سپارل شي.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیل وصلی سي په تمدا ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. مخکې تر دې چې اونیز پروګرامونو ته ورسو د سپورت خبرونه به هم وو.
د هرات د وزن پورته کوونکو منتخب ټیم وټاکل شو. د هرات د ورزشی ادارې مدیر ضیاءالحق ضیا ازادي راډیو ته وویل په هغو ټاکنیزو لوبو کې چې پرون پیل شوی وي او نن سهار پای ته ورسېدې، شل وزن پورته کوونکو لوبغاړو پکې ګډون کړی و. خاغلی ضیا وویل دا سیالۍ د شپک 50 د شپې ته دراویا یو اتیا 102 کیلوګرام وزن درلودونکو او بیلابیل عمر لرونکو لوبغاړو ترمنځ ترسره شوې. د نوموړي په خبره په دغو لوبو کې طیب صدیقي د 106 اتیا امتیازو ترلاسه کولو سره لومړی مقام، میلاد عزیز د 155 امتیازو په ترلاسه کولو سره دوهم مقام ترلاسه کړ، او فائق برگزای، محمد رحیم پوپل، مصطفی نبیزاده، علی اقا ابراهیم زاده او حبیب الله اسحاق زی په ترتیب سره لدریمه تر ووم زایونه خپل کړل. په پایله کې یاد وکسان په بیلابیلو امتیازاتو سره د وزن پورته کولو منتخب ټیم ته وټاکل شول. یا ویش فوټبالرانو له وی خونیز دورې وروسته د روزونکو سند ترلاسه کړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشهوف ازادي راډیو ته وویل دا خونیز دوره چې د روان میلادي کال د جنوري په میاشت کې په کابل کې پیل شوې و نن پای ته ورسیده. د خغلی مشهوف په خبره په دې دورې کې د کابل ورزشی کلبونو سلجوش کسانو ګډون کړي و چې یو وشلوبغاړو پکې دا سند ترلاسه کړ. او د آسیا فوټبال کنفدراسیون رسمي ویان اعلان وکړ چې تر اوسه هیڅ کوم هیواد د آسیا تلولۍ لیگ د کوربتوب لپاره غوښتنه نه ده کړې. د ورزشی خبري وی پاڼو د راپورونو پر بنسټ یاد کنفدراسیون ویلي په رسمي ډول یې د 2021 کال د آسیا تلولۍ لیگ د کوربتوب شرایط د ټولو هیوادونو د فوټبال فدراسیونو ته چې کلپونه د آسیا د تلولۍ په لیگ کې ګډون کوي وړاندې کړي. ویل کېږي چې د آسیا تلولۍ لیگ کوربه هیواد باید د کرونا وایرس مخنیوي لپاره ټولې لازمي روغتیايي سپارښتنې او تدابیر په پام کې ونیسي. د سیالۍ روان میلادي کال کې ترسره کیږي.
د دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله مو زموږ خبرونه را سره واوریدلې. د ژمنې سره سم دوه ونیس پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی چې په دې کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ډېرې دو په اړه د خبرې سوي دي او دا موضوع مو راسپړل ده او ورپسې تاندې څنګه
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
په افغانستان کې د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالی د بل هر وخت ورته زیات شوې ده. تازه شمیرې ښیي چې یوازې په 2000 کال کې د خبريالانو پر وړاندې 122 په حساب شوې دي چې لدی وطن خبريالان وژل شوی او همدار اول څلور درسنوي نور کارکونکي په بیلابیلو پیښو کې وژل شوی دي. ولې د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالی تر شا څه کېدای شي او همدا ډول د افغانستان د رسنیو ملاتړي بنسټونه په دې برخه کې څومره اندېښمن دي؟ د دوی مسؤلیت څه دی؟ دا نور ګڼ مهم موضوعات نن د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ له اجرایي رئیس ښاغلي مجیب